بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. اوس به ښاغلی رضی درته د یونس د مبارکې سورې 24، 28 او 49 آیتونه تلاوت کړي چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه. هر امت ته یو استازی راغلی و او چې څرنګه استازی ورته ورغی نو چاری ورکی په انصاف فیصله شوی او زیاتی ورسره ونشو. کافران وایی که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایا زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یو نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینهوالو حامد سیماب سره د نورو انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د زیارت ورځ پنجشنبه د 1400 لومړي هجري لمریز کال د زمري اسد میاشتې شلمه، د 2022 میلادي کال د اګست 11 او د 1444 هجري قمري کال د محرم د میاشتې 14 نیټه ده. زموږ په دې یو ساعت خبرونه کې ورپسې درته سیمه ییزو نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. له سیمه ییزو نړیوالو خبرونو وروسته یو سیاسي تبصره لرو چې د نړۍ له آزادو او خپلواکه هیوادونو سره د ایران د اړیکو په پراختیا د ټینګار په حق لده. له دغې تبصرې وروسته بیا هم د تاریخ پاڼې پروګرام ته یوه ځغلنده کتنه کوو. ورپسې هم د الهي نومونو لړۍ نننه برخه اوریدلې شي، او د خبرونه په ورپسې برخه کې هم د لویدیزی آسیا د ځینو مهمو بدلونونو په اړه د 19 پروګرام نننه برخه دراورو چې زمونږ د یو ساعته سهرنه پښتو خبرونه هم ورسره پای ته رسیږي. البته باید ووایو چې pastoday.com/ps ایډرس یا هم در سره نوٹ کړئ. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضرې ګولم. موږ سره اوسئ. اوس هم په تهران کې د سهار 9 بجې وروسته سیمه ییزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راواړو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر وویل د سیمې په سیاسي جغرافیه کې بدلون هیڅکله هم د منلو وړ نه دی. په اټمی خبرو اترو کې کامیابی د ټولو لورو په ګټه ده. ایران او افغانستان د هرمند حقابې په باب سره کوټلي خبرې ترې کړې، او په عراق کې د ځینو شرطونو له پوره کېدا پرته د وار مخکې پارلماني انتخاباتو ترسره کېدا ممکنه نه ده. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خو لایبې وړې شان د می ورسته د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د دې خبرې په کولو سره چې د سیمې په سیاسي جغرافیه کې هر ډول بدلون د منلو نه دی وویل. تهران تیار دی په کافکاز سیمه کې د ثبات او سولې د ټینګېدا او د دغې سیمې د ودې او پراختیا لپاره خپل ټول ظرفیتونه وکاروي. ایرنا خبری اجانس راپور ورکړ. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ابراهیم رئیسی پرونه وخته د ارمنستان د لومړي وزیر نیکول پاشینیان د ټلیفوني تماس په جواب کې د دواړو هیوادونو اړیکې تاریخي او ژورې وبللې، او د تهران ایروان ترمنځ د تلپاتې اقتصادي ملګرتیا او د سوې د زیاتولو لپاره د پلانونې په ضرورت ټینګار وکړ. ښاغلی ابراهیم رئیسی په کافکاز کې د تیرو شپو ورځو نښتو ته په اشاره سره وویل د اوربند درې اړخیزې اعلامیې مادو ته د لاسلیکونکو پابندي او د ډیپلوماټیکو لارو چارو او د خبرو اترو له لارې د باقی پاتې مسلو حل په کافکاز سیمه کې د رامخت او امنیت د رامنځته کولو لپاره تر ټولو ښه لاره ده. د ارمنستان لومړی وزیر نیکول پاشینیان هم په دغو ټلیفوني خبرو کې د ارمنستان او آذربایجان جمهوریت ترمنځ د وروستیو خطو په باب یو مفصل راپور هم وړاندې کړ. د ارمنستان لومړی وزیر همداراز د تهران ایروان د اړیکو په پراختیا د خوښۍ په ښودلو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د شیانو په ترانزیټ او د لارې او انرژي په شمول په بیخبنی حوزو کې د ملګرتیا او د زیاتولو د اسانولو لپاره د خپل هیواد پر چمتووالی ټینګار وکړ. په اټمی خبرو اترو کې کامیابی د ټولو لورو په ګټه ده. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان او د عمان خارجه وزیر بدرول بوسعیدی په ټلیفوني خبرو کې د دواړو لورو د خوښې وړ سیمه ییزو نړیوالو موضوعګانو او د غراس په ویانا کې د جامع نړیوال اټومي موافقې د تر ټولو وروستیو بدلونونو په باب خبرې اترې او مشورې وکړې. ارنا خبری ایجنس راپور ورکړ. امیر عبداللهیان د عمان بادشاہ حسم بن طارق ته د اسلامي ایران د ولسمشر د سلام پر رسولو سره د ایران په ضد د ظالمانه بندیزونو د ختمولو د خبرترو په زمینه کې د عمان د لیتوګو او هڅو قدرونه وکړه. دواړو لورو د ویانا د خبرترو د تر ټولو وروستیو بدلونونو په باب هم مشورې وکړې. د ایران خارجه وزیر همدارس پر غازی تھڑانګې د سیونیسټي واشي رژیم د وروستیو تیریو په باب له مختلفو سیمې نړیوالو لورو سره د خبر خپلو پراخو مشورو د نظر تبادلو ته په اشاره سره دغه تیری په کلکه محکوم کړل. د سلطان د عمان خارجه وزیر هم په دغه ټلیفوني خبرو کې د ایران په ضد بندیزونو د لغوه کولو په خبرو کې د ایران پر رغند رول په ټینګار سره روښانه کړه. عمان باوري دی د خبرو اترو بریالیتوب د درستو لورو په ګټه دی. بدر ابو سعیدی د فلسطین د ولس د حقوقو په باب هم ویل عمان تل د فلسطین د ولس د حقوقو او ایډیاو د پوره کېدا ملاتړ کړی او د دوی په څنګ کې به ولاړ وي. دا په داسې حال کې دي چې د ایران خارجه وزیر د ترکیې له خارجه وزیر چاوش اوغلو سره هم د ایران په ضد بندیزونو د لغوه کولو په اړه د روانو خبرو اترو په باب او د غرض د سیمه ییزو او نړیوالو موضوعګانو په اړه مشورې او د نظر تبادله وکړه. امریکا دې د اټومي خبرو اترو په باب د ایران منطقي اندېښنو ته ځواب ورکړي. د چین د خارجه وزارت ویندوی ټینګار کړی امریکا له جامع نړیوال اټومي موافقې د وتلو د پیلوونکي په توګه باید زر تر زره فیصله وکړي او د ایران منطقي اندېښنو ته ځواب ووایي. د چین خارجه وزارت ویندوی وانګ وینبین جامع نړیوال اټومي موافقې ته د امریکا د بیرته ستنېدا لپاره په ویانا کې د نړیوالې اټومي خبرو اترو په باب لا فرانس پرس خبری اژانس سره په خبرو کې وویل دغه هیواد د هغه هیواد په توګه چې د ایران د اټومي بحران پیلوونکی دی باید له دې روښانه درک چې کارونه په کوم لور روان دي ولرل شي او همدارس دې زر تر زره سیاسي فیصله وکړي او د ایران منطقي اندېښنو ته دې مثبت ځواب ووایي او خبره تر د دې جوګه کړی څو زر تر زره یې وي خې نتیجې ته ورسیږي. وانګ وین بین زیاته کړي چین په کېدونکو خبرو اترو کې فعال ګډون کړي او اصلي لارې ته د جامع نړیوال اټومي موافقې له بیرته ستنېدا سره به بشپړ مرسته وکړي. د جامع نړیوال اټومي موافقې د خبرو اترو پړاو د اګست په تمه پای ته رسیدلی او ټاکل شوی دا چې لوري خپلو پلازمینو ته د سیاسي فیصلې په اړه د مشورو لپاره وګرځي. د ایران د خارجه وزارت ویندوی ناصر کنانی د امریکا د قضایی ادارې د چارواکو د نوي کیسې په غبرګون کې د چټي تورونو په پلمو سره د ایراني خارجو په ضد هر ډول اقدام په باب خبرداري ورکړ او وی ویل د ایران په ضد امریکا د کیسو جوړول یو ملنډه جوړه شوې ده. د چهارشنبه په مازدیګر د امریکا د عدلیه وزارت د ویلامې په خبرولو سره ادعا کړې یو ایرانی چې د اسلامي انقلاب د سپایه پاسدارانو غړی دی د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د پخوانی سلاکار جان بولټن د تیرور لپاره هڅه کړې ده. د امریکا د عدلیه وزارت مودي شوی تورن چې 45 کلن دی نیت درلودلې په 200,000 ډالرو سره د دغه قتل لپاره ځینې کسان واخلي. په دغې لامې کې ادعا شوې ده د دغه کس انګیزه احتمالا د سپایه پاسدارانو د قدس ځواک د وخت د قومندان جنرال قاسم سلیمانی د تیرور غچ اخیستل دي. فارس خبری ایجنس راپور ورکړ. د ایران د خارجه وزارت ویندوی ناصر کنانی وویل د امریکا قضایی چارواکي د اسلامي ایران په ضد د دغه هیواد نه ختمیدونکو تورونو او له ایرانه د ویرولو د ناکام سیاست په دوام کې د یوې نوي سناریو او کیسې په جوړولو سره له لازمو مستنداتو او باوري مدرکونو له وړاندې کولو پرته تورونه مطرح کړي دي. ښاغلی کنانی وویل دغه بې اساس او چټي دهګانې په سیاسي انګیزو بې هوده موخو سره شوي او په حقیقت کې ډیرو زیاتو جنایتونو ته د ځواب ویلو له مسؤلیته تیښته پروپیګنډیزي فضا جوړونې او پر نورو د تپلو هڅه ده چې له دغو ملنډو سره به هیڅ په لاس ورنشي. ایران او افغانستان د هلمند حقابې په باب سره خبرې اترې کړې دي. د ایران د اسلامي جمهوریت د انرژي او ځواک وزیر افغانستان ته په سفر کې د دغه هیواد له سرپرست خارجه وزیر او د انرژي او بخور له وزیر سره کتنه او د هیرمند حقابې په باب د نظر تبادله کړي. ایرنا خبری ایجنس راپور ورکړ. د ایران د انرژي وزیر علي اکبر مهرابیان پرون د افغانستان د انرژي او بخور د چارو له سرپرست وزیر مولوي عبد اللطیف منصور سره کتنه کړې او د انرژي او برېښنا په زمینه کې د دوه اړخیزو ملګرتیاو او له اوبو سره په اړوند مسلو بحث او د نظر تبادله کړې او وټاکل شوه. د افغانستان د انرژي او بخور په وزارت کې هم د دواړو هیوادونو د استازو په شتون سره د اوبو او برېښنا د چارو د کار پیژندو تخصصي ډله جوړه شي. د ایران د انرژي وزیر همدارس د افغانستان د خارجه وزارت له سرپرست امیر خان موتکی سره هم ولیدل. امیر خان موتکی په دغه کتنه کې د افغانستان او ایران ترمنځ ډیرو مشترکاتو ته په اشاره سره په ټولو ډګرونو کې د دواړو هیوادونو د ګډې ملګرتیا د پراخولو غوښتنه کړې او پر تیر یو کال کې د ایران او افغانستان خو اړیکو ته په اشاره سره په وروستیو میاشتو کې د افغانستان له کړېدلو خلکو سره د ایران د مرستو قدرونه وکړه. موتکی دغه راز وویل، ایران په مختلفو ډګرونو کې ډیره تجربه لري او موږ د ایران له تجربو د استفادې سره ګروهنه لرو. ټاکل شوی ده د ایران د انرژي د وزیر په مشرۍ دغه پلاوی د طالبانو د کابینې د مشر له مراسل ملا عبدالغنی برادر سره هم کتنه او خبرې ترې وکړې. په عراق کې د ځینو شرطونو له پوره کېدا پرته د انتخاباتو ترسره کېدا ممکنه نه ده. د عراق د قانون حکومت ائتلاف یو مسؤل ویلي دي د ځینو شرطونو له پوره کېدا پرته په عراق کې د وارمخ کې پارلماني انتخاباتو د ترسره کېدا امکان نشته. د عراق د پارلماني انتخاباتو د ترسره کېدا له لسو میاشتو تېرېدا سره سره دغه هیواد سیاسي ګوندونه او ډلې ټپلې د ولسمشر او لومړي وزیر د ټاکلو لپاره موافقې ته پر رسیدا کې پاتې راغلي دي او په بغداد کې د وروستیو شپو ورځو ناکراریو او مظاهرو وروسته د نوي پارلمان د ړنګېدا او د وارمخ کې پارلماني انتخاباتو د ترسره کېدا لا سیاسي بندونه د عراق د وستلو لپاره د جدي ټاکنې په توګه مطرح شوې دي. بغداد الیوم خبری سایټ لیکلی دي د عراق په پارلمان کې د قانون حکومت فریکشن یو مسؤل مقام عارف المحامی وویل، وارمخ کې پارلماني انتخاباتو ترسره کېدا د ځینو شرطونو پوره کېدا ته اړتیا لري او د دغو شرطونو له پوره کېدا پرته به په راتلونکي کې د دغه شان اقدام غوره کېدا سخت وي. هغه دغه راز وویل، په دغو شرطونو کې د وارمخ کې انتخاباتو د موضوع په باب د موافقې لپاره د پارلمان د غونډو ترسره کېدا، د انتخاباتو د قانون اصلاح او د انتخاباتو د ترسره کوونکو کمیشن د جوړښت بدلیدا او د نوي حکومت جوړیدا شامل دي. یو داسې حکومت چې د وارمخ کې انتخاباتو په ترسره کېدا مامور شي. دا په داسې حال کې دي چې د صدر بهیر مشر مقتدا صدر د دې خبرې په کولو سره چې د پارلمان ړنګېدا د پارلمان د غونډې ترسره کېدا ته اړتیا نه لري، د دغه هیواد له لوړې قضایي شورا غوښتي د راتلونکي اونۍ تر وروستیو پورې د پارلمان ړنګ کړي. دا د دې مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
دا تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غږی عزت منور دن کو سم د نړۍ له آزاد او خپلواک هیوادونو سره د ایران د اړیکو په پراختیا د ټینګار په اړه تبصره دراوړو. د ایران د اسلامی جمهوریت د پارلمان په چارو کې د ولسمشر مرستیال د کولمبیا د پارلمان له یو شمېر استازو سره په کتنه کې د نړۍ له آزادی غواړو او خپلواک هیوادونو سره د ایران د اړیکو په پراختیا ټینګار کړی. په دغه کتنه کې ټینګار شوی د ایران او کولمبیا پراخې ملګرتیاوې د کولمبیا او د لاتینی امریکایي هیوادونو لپاره ډېرې ګټې درلودلی شي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر مرستیال سید محمد حسینی د کولمبیا د نوي ولسمشر ګوستاو اوپیټو د لوړې په دستورو کې د ګډون په خاطر کولمبیا ته سفر کړی دی. سید محمد حسینی په خپلو څرګندونو کې ویلي دي، نن سبا د ایران اسلامي جمهوریت په لا زیات جدیت سره د کولمبیا او لاتینی امریکا په شمول د نړۍ له مختلفو هیوادونو سره د اړیکو پراختیا تعقیبوي. د ایران اسلامي جمهوریت د تاسیس له مغه پیله د نړۍ له هغو خپلواکه او ازادي غوړو هیوادونو او ملتونو سره د اړیکو پر رامنځته کولو او پراخولو ټینګار کړی چې د استعمار او سلطي ضد کړچار لري. په دې لړ کې په وروستیو څو لسیزو کې له مختلفو هیوادونو سره د ایران اړیکې مخ په پراختیا دي چې د لویدیزی استعمار په تیره بیا د امریکا د سلطه غوړو سیاستونو او اقداماتو سره تل مخالف دي. اسلام ایران په تیره بیا د کیوبا، وینزویلا او نیکاراګوا په څیر په لاتینی امریکا کې له ځینو هیوادونو سره چې د امریکا په مشرۍ له نړیوال استکبار او امپریالیزم سره په مبارزه کې اوږده مخینه لري ښی اړیکې ټینګې کړې دي، او په نړیوالو ټولنو کې د دغو هیوادونو تر څنګ یې د لویدیځوالو په تیره بیا د امریکا له دریځونو او اقداماتو سره د مقابلې په زمینه کې چې پر نورو هیوادونو خپلې غوښتنې او موخې تپي ښی اړیکې درلودلې دي. په دې لړ کې د سید محمد حسینی په وینا د ایران اسلامي جمهوریت له کیوبا، نیکاراګوا، برازیل، چیلی او وینزویلا او نورو جنوبي او لاتینی امریکایي هیوادونو سره ښې اړیکې لري، او تمه ده په نوي حکومت کې په مختلفو ډګرونو کې دغه اړیکې لا پراخې شي. په وروستیو کلونو کې د ایران او مخ په وده لاتینی امریکایي هیوادونو اړیکې تل مخ په وده دي، او دغه اړیکې په مختلفو سیاسي، اقتصادي، تجارتي، صنعتي، د انرژي، روغتیايي، کرنیزو او نورو زمینو کې مخ په پراختیا دي. د دې یو مثال د ایران او وینزویلا پراخي اړیکې دي. د ایران او وینزویلا په وړاندې د امریکا غلیمانه سیاستونو ته په پام سره تهران او کاراکاس د دوه اړخیزو ملګرتیاو او اړیکو د زیاتولو کړچار غوره کړی دی، او په دې لړ کې د واشنگټن له بندیزونو سره په مقابلې او د متقابلو مرستو په وړاندې کولو ټینګار لري. امریکا په تیره بیا دغه هیواد په خوانی کر غیړن ولسمشر ډونالډ ټرمپ په پړاو کې د وینزویلا د اپوزیشن د سرغنې خوان ګوایډو واک ته رسولو او دغه هیواد ولسی ولسمشر نیکولاس مادورو د حکومت نسکرولو په خاطر د پراخو بندیزونو په ایمالولو سره د وینزویلا په ضد د هر اړخیزو دبونو د ایمالولو سیاست وړاندې کړی دی. په مقابل کې د ایران په شمول د کاراکاس متحدانو د واشنگټن په مقابل کې د دریدال لپاره له وینزویلا سره د مرستې سیاست غوره کړ. څوک راته وینزویلا ته د ایران لخوا د سونګو وړونکو کشتیو لیږدول د دې پترس کې چې د دواړو هیوادونو د پیوستون خودنه کوي. د امریکا د ګواښونو او د سیسو په وړاندې د مقاومت په زمینه کې د تهران او کاراکاس د ګډ کار چار بلګه حسابيږي. لا بل پلوه دا موضوع په روښانه توګه ښیي چې د ایران او وینزویلا په ضد واشنگټن ورانکار او کودتا کوونکي سیاستونه له سترو ناکامیو سره مخامخ شوي دي، او د امریکا د سلطه پالنې د دغو دواړو هیوادونو په ضد د واشنگټن ګواښونه بې اعتباره او چټي برېښوي. همدارنګه ایران او کیوبا د امریکا د بندیز لګونکو اقداماتو سره په مقابلې کې د اړیکو د لا زیاتې پراختیا کړچار ته مخه کړې ده، او په دې باب د کورونای واکسنو ته د دغو دواړو هیوادونو د لاسرسي د مخنیوي لپاره د امریکا له حل زلو وروسته د ایران او کیوبا طبي ارګانونو د کورونای واکسن د جوړولو لپاره د ګډې ملګرتیا په زمینه کې سره موافقه کړې چې نتیجې د یو ګډ واکسین ترلاسه کول دي. دغه کورونای واکسن په ایران کې پاستو کوک او په کیوبا کې هم د سوبرانا په نامه سره نومول شوی دی. یو بل موضوع چې تهران په وروستیو څو لسیزو کې د لاتینی امریکا ازادي غواړو مخ په پراختیا ډیرو مشرانو د سفرونو مقصد په هغو کې د وینزویلا په خوانی ولسمشر هوګو چاوز، اوسنی ولسمشر نیکالاس مادورو، د نیکاراګو ولسمشر دانیلا ورتیګا، د بولیویا په خوانی ولسمشر اوو مورالیس او د کیوبا لوړپوړي چارواکي شامل دي. د دې پترس کې چې د ایران د ځینو ولسمشرانو په شمول د ایران لوړپوړو چارواکو کیوبا او وینزویلا ته سفرونه کړي دي. دا موضوع د ایران د اسلامي جمهوریت او د دغو هیوادونو د متقابلو اړیکو د اهمیت خود نه کوي. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غک.
تاریخ پانه عزتمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیک پرزوینه و منی عزیزانو، اوسم تاسو ته د تاریخ اوله پانه وړاندې کوم. نن د زیارت ورځ یا پنځشنبه د 1401 هجری لمریز کال د زمری د میاشتې شلمه نیټه ده چې د 1444 هجری قمری کال د محرم الحرام د امامانو د میاشتې له 14 او د 2022 میلادي کال د اګست له 11 نیټې سره سمون خوري. دیال سو دریات یا کال پخوا د یو شپیتم هجری قمری کال د محرم د میاشتې په 14 د عبید الله ابن زیاد پلاس عبد الله بن عفیف شهید کړی شو. د حضرت امام حسین علیه السلام په شهادت کې د عبید الله ابن زیاد په جنایت لمرنی ښکارې اعتراض د کوفه یو شیعه عبد الله ابن عفیف آزادی لخوا وشو. عبید الله ابن زیاد له دې وروسته چې د کربلا اسیران یې په خپل دربار کې له زیږو سپکو خبرو سره یې وکړول او بدرد یې ورته وویل. عبدالله ابن عفیف چې په کوفه کې د امیر المؤمنین یو مېړنی شیعه زاهد او مخکش عابد و، همدا چې د عبیدالله کړکیچنې خبرې یې واورېدلې، غصه شو او عبیدالله ابن زیاد ته یې سخت ځواب ورکړ. عبیدالله ابن زیاد چې د دغه شان ځواب تمه یې نه درلوده او خیال یې کاوه چې نور د اهل بیت علیهم السلام د مینوالو په سینو کې سا بنده شوې ده، په تکبر او ځان منمۍ سره یې حکم وکړ هغه ونیسي او د هغه خواته یې ورولي. د عبیدالله د قبیلې د خلکو د ملاتړ په خاطر د هغه د نیولو لپاره د مامورانو هڅه ناکامه شوه، خو مامورانو عبدالله د شپې مهال د هغه په کور د یرغل په وخت ونیوه او په تورو یې سره یې ټوټې ټوټې او په شهادت یې ورساوه. ونیوي کاله وړاندې د 1404 هجري لمریز کال د زمری د میاشتې په شلمه نیټه لوی عالم او قدرمن فقی آیت الله شیخ عبدالنبی نوري وفات شو. هغه په ځوانۍ کې تهران ته له مهاجرته وروسته د دینی علومو زده کړو ته مخه کړه او د مقدماتي او لوړې کچې علومو له زده کولو وروسته د کربلا او نجف اشرف زیارتونو ته روان شو. حاج شیخ عبدالنبی نوري په هلته د میرزا محمد حسن شیرازی پشان د لویو عالمانو په محضر کې حاضر شو او لوړې علمي او فقهي کچې ترلاسه کړې. هغه د خپل وخت یو نوموړی مجتهد او په فقه او اصول معقول او منقول کې خاصه وړتیا درلودله. هغه وروسته تهران ته راستون شو او د دې ښار په یوه مدرسه کې تدریس ته ملا وتړله. د دغه رباني عالم د درس حوزه د عالمانو او فاضلانو د ټولېدا ځای و. دوه شپېته کاله مخکې د 1918 میلادي کال د اګست په 11 نیټه د چاډ ټاټوبۍ له فرانسې څخه د خپل خپلواکۍ په اخیستلو بریالی شو او دغه ورځ د دغه هیواد د ملي ورځې په توګه ونومول شوه. د 19 میلادي پیړۍ په وروستیو او د 20 پیړۍ په لومړیو کې فرانسویانو پر چاډ حمله وکړه او د 3 کالو په موده کې د چاډ ټول هیواد تر خپل نیواک لاندې راوسته او دغه ټاټوبۍ په عملي توګه د فرانسې مستعمره شوه. په 1915 میلادي کال کې فرانسې چاډ ته کورواکي ورکړه او 2 کاله وروسته د اګست په 11 نیټه دغه هیواد پوره خپلواک او جمهوري حکومت جوړ شو. د چاډ هیواد په 2,40,000 مربع کیلومتر پراختیا سره د افریقا د لویې وچې په مرکز کې پروت او د لیبیا، کامیرون، سودان، مرکزی افریقا، نایجیریا او نیجر له هیوادونو سره ګاونډی هیواد دی. نهویشت کالا مخکې د 1322 هجری لمریز کال د زمری د میاشتې په 6مه نیټه د ایران یو مشهور تصحیبکار او میناتوریست او استاد احمد رایز وفات شو. از هغه په خپل زیږنځای اصفهان کې دفن شو او د استادانو تر نظر لاندې د تصحیب او میناتور د هنر له بېلابېلو سبکونو سره آشنا شو او طرحې برابرې کړې چې پکې معرق، سرامیک او قلمزنی هم کارول شوي. د استاد احمد رایز آثار د بروکسل په نړیوال نندارتون کې د دغه نندارتون دوهمه جایزه وګټله. دغه نامتو استاد تر کابو نیمې پېړۍ پورې د میناتور او میناکاري په هنر کې په کار بوخت و او ډېر شاګردان یې وروزل. له استاد احمد رایز د میناتور په سبک د پورټریټو او څیرو تر 1145 زیاتې تابلوګانې په یادګار پاتې دي.
إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك
إلهي نمنا
إلهنا ما أعدلك
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو د الهي نومونو له 19 پروګرام سره د یو ځل بیا زه عبدالماجد دورانی ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یم. ګرانو اوریدونکو، کچیرې مو یاد وي د الهي نومونو په ځینو تیرو پروګرامونو کې مو د خدای تعالی جل جلاله د متقابل نومونو په حق له خبرې وکړې او ومو ویل چې دغه نومونه ممکنه ده په ظاهره د یو بل په مقابل کې وخکاری، خو په حقیقت او مزداق کې د یو واحد حقیقت خود نه کوي. مبشر او منذر چې نننې پروګرام ورته بیل دی دا ډول نومونه دي. نو د پروګرام په دوام کې را سره ملو اوسئ. ګرانو مینوالو، د مبشر نوم چې معنا یې زیری ورکوونکی دی له بشر څخه سرچینه اخلي. بشر په ښکلا او جمال سره د یو شی د راڅرګندېدا په معنا دی. د ځینو لغت پیژاندو په عقیده چې انسان یې هم بشر نومولی دی په دې علت دی چې د خوشحالۍ او د خادۍ په وخت یې څیره خلاصیږي او خوشحاله کیږي او تبسم کوي، او همدغه چاره هغه له نورو حیواناتو متفاوت کوي. خدای پاک جل جلاله په قرآنی زیرو سره ایمان لرونکي کسان خوشحالوي او په هغوی کې د هیلې روح رامنځته کوي او د هغوی د آرامښت، هیلې او ډاډګیرنې سبب ګرځي، او همدغه چاره د انسان په هدایت او تربیت او د کمال او نیکمرغۍ په لور د انسان په بیولو کې ستره اغیزه لري. دغه راز خدای تعالی جل جلاله په منذر نوم سره چې د اندازه کوونکی او د ویرونکی په معنا دی، ظالم او کافر، مشرکین او ملحدین چې د قرآن له حقایقو مخونه اړوي، ویرونکی راتلونکي ته متوجه کړي دي او هغوی له باطل څخه د حق او له غلطۍ څخه د سمو کارونو پیژندلو ته هڅوي. په زړه پورې خبره دا ده چې د انذار اغیز له زیرې څخه زیات دی. د بېلګې په توګه که چیرې ووایي دغه خوراکونه، میوې او ویټامینونه وخوری نو پیاوړي کیږي، یو بشارت یعنی زیرې او د خوشحالۍ ورکولو خبر دی چې یوازې له سلامتیا او پیاوړتیا سره د دلچسپۍ د لرونکو کسانو د پام وړ ګرځي. خو که چیرې وویل شي چې کچیرې ځان ته زیر و نه وسی او د خپل بدن حفاظتي سیستم پیاوړی نه کړې، ماسک وانه چوي، نو زیات احتمال شته چې په کورونا ناروغۍ ککړ شي.
او دا خو څه چې دغه کورونا ناروغي ستاسو د مرګ سبب وګرځي نو ټول کسان اندېښمنوي او هغوی د ځان ساتنه کوي. هدف ته د رسیدو یوه ډیره اسانه او ډاډمنه لاره د پاکو انساني عواطفو تحریکول دي چې د هر انسان په وجود کې سیستماتیک شوي دي او خدای پاک په خپلو دوو نومونو مبشر او منذر سره د دغه انساني ښکاره خوی او د دغه ځانګړنې په رامنځته کولو کې انسان ته د کمال او د هدایت لاره ورخای. هم هغه ډول چې پوهیږي انسان د ویرې او هیلې ژوند سره د دلچسپۍ لرلو او له فنا او مرګ څخه د نفرت کولو ټولګه ده. همدغه راز انسان ګټه غواړي او د تاوان نه غوښتونکی دی. پر دې اساس د انسان د تربیت لپاره د ویرې او د هیلې ترمنځ انډول ضروری دی، ځکه که چیرې هڅول او هیله له حده زیاته شي نو د جرأت او د غفلت سبب ده، او که چیرې ویره او ډار له اندازې زیات شي نو نتیجه یې ناهیلي، ناامیدي او د حرکت او د عشق له منځه تلل دي. په همدې وجه د قرآن کریم په مبارکو آیتونو کې نذیر او بشیر یا انذار او بشارت د یو بل په څنګ کې راغلي دي. د غراس کله ناکله بشارت په انذار مخ کې دی، څرنګه چې د قرآن کریم د بقرې د مبارکې سورې 119 آیت فرمایي: انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، پر اختیار چې مونږ ته د نړۍ د خلکو د ویرولو او بشارت لپاره استولې. او کله ناکله اپوټا نذیر په بشیر مخکې شوی دی، څرنګه چې د قرآن کریم د آراف سورې په 138 آیت کې راغلی دی: زه ویره ورکوونکی او زیره ورکوونکی یم د هغو کسانو لپاره چې ایمان راوړي. البته څرنګه چې تل د خدای تعالی رحمت د هغه له غضب څخه مخکې کیږي، په اکثر وختونو کې بشارت په انذار یعنی ویره ورکوونکی مخکې شوی دی. رانوریدونکو، په عربی ژبه کې د بشیر او د بشارت ټکی د خوشحالی د ورکوونکي خبر یعنی زیری او د غم ورکوونکي خبر لپاره کارول کیږي. البته په قرآن کریم کې د یو ناوړه خبر لپاره د بشارت ټکی استعمال یو ډول استعاره او یا تحکم دی، یعنی څرنګه چې نصیحت او پند او خبره د هغوی په زړونو باندې هیڅ ډول اغیزه نه کوي، خدای پاک پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم ته په وینا کې فرمایلی دی چې هغوی ته دردونکو عذاب او عقوبت اعلان کړه. څرنګه چې الله تعالی جل جلاله د قرآن کریم د آل عمران سورې په 20 آیت کې فرمایي: بېشکه څوک چې د خدای له آیتونو انکار کوي او پناهکا پیغمبران وجنی او هغه څوک هم وجنی چې خلکو ته د عدل او انصاف کولو حکم ورکوي نو هغوی ته د دردونکو عذاب زیره ورکړه. خدای تعالی پیغمبران مبشر او منذر معرفي کړی دي. خدای تعالی د قرآن کریم د بقرې سورې په 214 آیت کې د پیغمبر اکرم په حق له فرمایي: خدای پیغمبران مبشر او منذر مبعوث کړل چې خلکو ته بشارت او زیره ورکوي. رسول الله مبارک هم په قرآن کریم کې په زلونو د بشیر په شریف نوم باندې یاد کړی شوی دی، او د قرآن کریم په ډیرو آیتونو کې د ډول ډول مؤمنانو او محسنینو پشان خاصو ډلو ته د بیلا بیلو خبرونو او ژمنو په بشارت او زیرو ورکولو مامور کړی شوی دی. خدای تعالی دغه راز د قرآن کریم د سوره مائده په 19 آیت کې فرمایي: اے اهل کتابو، تاسو ته زموږ پیغمبر درغه په داسې وخت کې چې د یوی مدیر هیڅ پیغمبر نه و درغلې، حق دین درته روخانه بیانوي چې تاسو دا ونه وای چې مونږ ته څوک زیره راکون کې نه و راغلې، نو په تحقیق سره تاسو ته زیره درکون کې او ویرون کې درغلې ده، او الله په هر شی خ قادر ده. قرآن کریم هم هغه ډول چې د خوشاله او تفریح ورکون کې خبرونه لري، د دردونکو او ویرونکو خبرونو څخه هم ډک ده، چې دا پخپله د انسان په هدایت او تربیت او د کمال او نیکمرغۍ په لور د هغه په بیولو کې ستره اغیزه لري. په دې سربیره په ابشار یعنی بشارتونو او انذار یعنی ویرولو کې د قرآن کریم خطابونه خاصو ډلو ته متوجه دي. په دا ډول چې ویلی شو، مؤمنان، مسلمانان او محسنان په هغو ډلو کې شامل دي چې د خپلې حقیقي عقیدې او د ایمان په وجه قرآن کریم ورته بشارت ورکوي. په مقابل کې ظالم او کافر مشرکین او ملحدین چې د قرآن کریم له حقایقو مخ اړوي په هغو ډلو کې شامل دي چې قرآن کریم ورته انذار ورکوي. څرنګه چې خدای تعالی د احقاف سورې په 12 آیت کې فرمایلی دي: او په داسې حال کې چې لدې مخ کې د موسی کتاب لارښود او رحمت و، او دا کتاب د هغه کتاب تصدیق کوونکی دی په عربي ژبه، د دې لپاره چې هغه کسان وویروي چې ظلم یې کړی دی او د نیکانو لپاره زیری وي. ګرانو قدرمنو اوریدونکو، د الهی نومونو دغه پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسی. له تاسو سره د خدای په امانۍ کولو سره د تل پشان لاسونه دعا ته پورته کوو، او د جوشن کبیر دعا 25 برخه په ګډه لولو. اے خدایا، لتا غواړم د مصور په نوم، اے مقدره، اے مدبره، اے متحره، اے رنا بخون کیا، اے آسانون کیا، اے زیر ورکون کیا، اے ویرون کیا، اے مقدمه، اے مؤخره، ته پاک معبود یې، د دوزخ له اور څخه تا ته پناه در وړم چې ته بے پناه خلکو ته پناه ورکون کیې. د تهران رادیو ډیرو خوږو قدرمنو اوریدونکو، د الهي نومونو د لړۍ د نننۍ پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسی. هیله ده چې ستاسو د پام او خوښي وړ ګرځېدلې وي. نو په همدې ځای درنه رخصت غواړو. د الله پامان.
لویدیځ آسیا په 13 ونې کې
د تهران د پښتو خبرونه خوښوم. مینوالو، په دې شیبو کې زه فاطمی ل خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
د لویدیځ آسیا د 13 ونې د مهمو بدلونونو په باب د اونیس پروګرام لاندې برخه سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویو. دوستانو، په پیل کې درته د زینو پیښو یو لنډ شان خلاصه دراوړو، او بیا مو هم رابولو د زینو پیښو په باب تحلیلي برخه ته. هیله ده چې زموږ سره ملګرتیا وکړئ.
په غزې تړانګې باندې د جنایتکار صهیونیستي رژیم خونړې حملې،
د فلسطین د مبارزو ډلو لخوا وحشي صهیونیستي رژیم ته غاښ ماتوونکې ځواب. او په عراق کې د ناکراری او دوام او د وار مخکې پارلماني انتخاباتو غوښتنه. په تیرې اونۍ کې د لویدیځې آسیا ځینې مهمې پیښې وې چې اوس هم د ځینو په هکله درته شننې او څېړنې وړاندې کیږي.
عزتمن اوریدونکو، د صهیونیست رژیم وحشی پوځ د تیرې جمعې په مازدیګر د بے امان بمباریو سره د فلسطین په غزې تړانګ کې د اسلامي جهاد غورزنګ پر مرکزونو او عمومي تاسیساتو حمله وکړې. د صهیونیست رژیم په دغه وحشي ډول جنایت او بے امان بمباریو کې د سرای القدس کنډک د شمالي برخې د قومندانانو تیسیر ال جعبری او المنصور او د پنځلس ماشومانو په شمول درې څلویښت فلسطینیان شهیدان او څه د پاسه درې سوه نور ټپیان شول. او د غراز عمومي تاسیساتو او د هستوګنې ودانیو ته ډېر زیات تاوانونه واړول. دغه بې امانه بمبارۍ او توغندوي بریدونه تر دریو ورځو پورې روان وو. د واشي او تیرګر صهیونیستي رژیم د دغه جنایت په غبرګون کې د فلسطین د مقاومت ډلو په یوې ګډې اعلامیې کې ټینګار وکړ چې مقاومت به د نیواکر رژیم له جنایتونو سره په مقابله کې یو موټی او واحد غورزنګ پاتې شي او دغه وحشي ډوله جنایت ته به په کلک ځواب ورکړي. په همدې اعلامیې پسې د فلسطین د اسلامي جهاد غورزنګ په شمول مبارزو ډلو په یوه چټک اقدام کې په غزې تړنګ د دغه تیرېګر رژیم د حملو په ځواب کې پر نیواکي ټاټوبیو او د توغندیو غوره جوړه کړه او په همدغو لومړنیو ساعتونو کې تر تلابیب پورې په سلګونو توغندوي وتوغول چې د صهیونیستي رژیم د تش په نامه وسپنیز ډال توغندوي ضد دفاعي سیستمه هم تیر شول او په صهیونیستي ښارګوټو کې پر صهیونیستانو تورتم جوړ کړ او د مرګ له ویرې زیاتره صهیونیستانو په پټنځایونو کې شپې سبا کړې.
د فلسطین د مقاومتي ډلو په دغه کلک او پریکنده ځواب سره د لویدیځې آسیا په چارو کې د ملګرو ملتو استازي تور وینسلینډ د شنبه په سهار وختي د صهیونیستي رژیم جنایتونو ته د مقاومتي ډلو د توغندوي ځواب د ودرېدو غوښتنه وکړه. حال دا چې له دې مخکې تر څو ساعتونو پورې د غزې تړانګې په مختلفو سیمو باندې د تیریګر رژیم جنگي الوتکو بې امانه بمباریو ته دوام ورکړی و. وینسلینډ د غراز د صهیونیستي رژیم په بمباریو او د توپونو په حملو کې د فلسطینیانو پر وژلو د سترګو په پټولو سره په یوې خبر پاڼه کې وویل په غزې ترنګ کې د تاوتریخوالي زیاتېدا ډېره خطرناکه ده. له غزې دې د توغندیو توغول او ودرول شي او زه له درستو لورو غواړم چې د تاوتریخوالي له زیاتولو ډډه وکړي. ځینو سرچینو هم اعلان وکړ چې صهیونیستي رژیم د فلسطین د مبارزو ډلو لخوا د توغندیو له غورا تر دې حده لاهنده شوي و چې بل لاره ورسره نه وه او نه پوهېدل چې څرنګه دغه جنگ ودروي. نو له ځینو عربو هیوادونو یې د دغې نښتې د بندولو دپاره د منځګړیتوب غوښتنه وکړه او همداشان ویل شوي چې له کوم شرط پرته یې د مصر حکومت لمنته لاس واچوه سو د جنگ په ودرولو او اوربند سره د فلسطینی ډلو له توغندیو څخه نجات ومومي. همداراز د مصر حکومت هم لاس په کار شه او په پیل کې البته د فلسطین د مقاومتي ډلو دغه وړاندیز رد کړ او پر نیواکي ټاټوبې خپلو توغندیو بریدونو ته دوام ورکړ تر دې چې دا هم وویل شول چې د اسلامي جهاد غورځنګ یو شمېر شرطونه وړاندې کړل چې ځینو سرچینو ویلي د مصر په وسیله صهیونیستي رژیم دغه ټول شرطونه منلي او له اوربان سره خپل امنیت ترلاسه کړ.
قدرمنو اوریدونکو، تیره اونۍ عراق یو ځل بیا د لویدیځې آسیا سیمې د بدلونونو مرکز و. د عراق د پارلماني انتخاباتو له ترسره کېدا لس میاشتې وروسته د دغه هېواد د شیعیانو د ستر غژملوونکي ائتلاف بالاخره د خپل وړاندیزې لومړي وزیر په توګه د محمد شیع السوداني نامه معرفي کړه. یو داسې موضوع چې د مقتدا صدر او د هغه د پلویانو له سخت مخالفت سره مخامخ شوه. په همدې اساس یې په واټونو کې د مظاهره چیانو لاره خپله کړه. د وروستیو میاشتو د ناکراریو په دوام کې د مقتدا صدر پلویانو تیرې شنبې ورځې په څلورو ورځو کې د دوهم ځل لپاره د بغداد په مرکز په شنې سیمې کې د عراق پارلمان ته ننوتل او د دغه هیواد په پارلماني حمله وکړه. د ځینو راپورونو په اساس ټاکل شوې وه د تیرې شنبې ورځې دغه پارلمان د نوي سیاسي بهیر د بېلېدا لپاره یوه غونډه ترسره کړي چې د مقتدا صدر د پلویانو په مظاهرو سره دغه غونډه ترسره نه شوه. مقتدا صدر د عراق په پارلمان له دوهمې حملې وروسته په یوه ټویټ کولو سره په عراق کې د یوه بل بدلون پیلامه سبب شو. مقتدا سره په دغه ټویټ کې وروستۍ پیښې یوه خود جوشه انقلاب وباله او همداراز یې عنوان کړه چې د عراق د سیاسي نظام د بدلولو وخت رارسېدلی دی. نوري مالکی دغه ټویټ د عراق د قانوني ارګانونو پر ضد کودتا وبلله. د شیعیانو ستر ائتلاف غژمله چوکاټ هم په یوې اعلامیه کې وویل د ملي او شرعي مسؤلیت او د هغې تاریخي شیبې اهمیت ته نظر چې عراق ورسره مخامخ دی، غژمله چوکاټ هم هغه شان درستو سیاسي لورو ته او په تېره بیا د صدر بهیر ورونو ته د خبرو اترو بلنه ورکوي. په دغه اعلامیه کې ټینګار شوی دی وروستي بدلونونه د حکومت د رسمي جوړښتونو د لغوه کولو او د قانوني ارګانونو د سپکاویو او په دغو ارګانونو کې د ډیموکراتیک بهیر د ګډوډولو لپاره هڅه ده. هادي العامري او عمار حکیم هم په عراق کې له دغه وضعیته د دښمنانو د ناسمې استفادې په باب خبرداری ورکړ.
یو بل موضوع د عراق د وروستیو بدلونونو په باب د دغه هیواد د حکومت دریز دی. وزیر اعظم مصطفی الکاظمی د عراق له درستو ډلو څخه غوښتي چې له زغم څخه کار واخلي او د اختلافاتو او اعتراضاتو د حل لپاره دی د خبرو اترو لاره غوره کړي. دا دریز په داسې حال کې دی چې په عراق کې ځینې رپورټونه د دې ښودنه کوي چې امنیتي ځواک چې د کاظمی د حکومت په کنټرول کې دی د اعتراض کوونکو په وړاندې څه خاص مقاومت نه لري او د مصطفی الکاظمی صدر اعظم ته د غږ مله چوکاټ د نګروهنې په دلیل په وروستیو ناندریو څه خاص خفه هم نه دي. بل ټکی دا دی چې له هغو ټولو دریځونو او خبرداریو سره سره چې د شیا غږ ملتیا چوکاټ په شان ډلو د دغو غیر قانوني اقداماتو د پایلو په اړه لرلې دي، خو د عراق د صدر بهیر مشر مقتدا صدر د دفتر مدیر ابراهیم الجابری په دې خبر سره چې د دغه بهیر د ملاتړو پرلتې به هغه شان دوام ولري وویل په پارلمان کې پرلتې نامحدود دي او د عراق ولس به اخیری خبره کوي. دغه پرلتې به تر هغه وخت جاری وي تر څو چې فاسد ډلې له قدرت څخه څنګه شوي نه وي. دا څرګندونې خودنه کوي چې په سړکونو کې د مظاهرو لاره د خپلو سیاسي سیالانو له اقداماتو سره د مخامخېدو لپاره د صدر د بهیر لخوا غوره شوې ده.
د عراقي ډلو په واټونو کې له قدرت خودلو وروسته او د شخصیتونو په انټرنیټي نظر څرګندونې پسې د اوسني بحران او لانجې د ختمولو او د اختلافاتو د کمولو لپاره د لارو چارو پیدا کول په اجنډا کې راوستې دي. یوازنۍ لاره چې چاره چې عراق زیاتره ډلو ورباندې اجماع ده د وار مخکې پارلماني انتخاباتو ترسره کېده ده. په پیل کې د دغه چارې غوښتنه مقتدا صدر کړې ده. د الفت ائتلاف مشر هادي العامري هم په یوې اعلامیه کې د وار مخکې انتخاباتو د ترسره کېده لپاره د مقتدا صدر غوښتنه تایید کړې او ویلي دي چې موږ د وار مخکې انتخاباتو ترسره کېده چې مقتدا صدر یې هم غوښتنه کړې تاییدوو. تیر انتخابات له ډیرو اعتراضونو او شکونو سره یو ځای وو. د عراق د شیعیانو غژمله چوکاټ هم په یوې رسمي اعلامیه کې د وارمخ کې پارلماني انتخاباتو په باب له ملي اجماع او له یوې قرارې فضا له رامنځته کېده وروسته د دغه انتخاباتو له ترسره کېده څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. د عراق د الحشد الشعبي ادارې مشر فالح الفیاض هم ویلي چې د وارمخ کې انتخاباتو ترسره کېده یوازې له صدر بهیر سره اړه نه لري او باید د عراق ټولې ډلې ورسره اجماع وکړي. په عین حال کې د عراق د غژمله چوکاټ په اعلامیه کې راغلي چې وارمخ کې انتخابات به هله شوي چې له بل هر شی څخه له قانونه راپورته شي او ارګانونه یعنی د پارلمان احترام وشي. که داسې نه وي نو نور انتخابات به همهغه شان بې ګټې وي. نوري مالکي هم که څه هم د وارمخ کې پارلماني انتخاباتو ملاتړ وکړ خو په عین حال کې یې ټینګار کړی هر ډول وارمخ کې انتخابات ته دې د ملي اجماع او اساسي قانون په اساس وشي داسې چې ملي وحدت پیاوړی کړي.
د تهران رادیو مینوالو د لویدیځ آسیا د تیرې اونۍ د مهمو پیښو د څیړنې پروګرام مو واورېد. هیله ده چې د پام او خوښې وړ مو ګرځېدلې وي. نو په همدې ځای ستاسو له حضور اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری شه.
Thank you.